فریده جانې، د افغانو خويندو لپاره د زده کړې چې کوم وی، که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه، دا یې ځانته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم، پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم، زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم، تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، یا د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه، تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. له دې وړاندې ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت لخوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس؟
اوس یې شغد مونه و.
از ما پوښتنه مو کنه واخیستې، بیا به یې درته تکرار کړم.
نه، پوښتنه مې واخیستله. فریده جانې، سیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي، هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو ساسکي غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي، که هغه خیاطي وي، که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم، پوهنتون خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه، صرف دې لري نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستئ، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راوخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ که هغه په هر برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړي، آنلاین زده کړې هم دي او رادیو خبرونې هم دي، لکه هر یو چې د رادیو خبرونې تعقیبي یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونی چې سامسن فیان وی، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون د امکاناتو ته لاسرسی درلودو کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلي دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي، سیده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو د امکاناتو نه استفاده وکړئ، تاسو شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیوت چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وي چې هغوی لرو، بیا به مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ د مهد وخیم د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي په دې برخه کې، نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سې ووځي، نه باید د چا سه کینی او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخصي نظر، هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟
او مو ته شخصا زما خویندې کاکالوران ترې عمل رال تو ټول اجازه لري.
دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزارې نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کومه نجلۍ ټلیفون نه لري او که کومه نجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وینو زموږ کورنۍ په خویندې تم ټول ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مې هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ مې خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نه شو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا دا ستونزه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسو اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا یو وسیله ده چې کېدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه، او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فرده جان ډیره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې یا د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دی او دوی ته خخ کاری ډیره خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده، که یو کورنۍ په تعلیم باندې سمبالو وسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سمبالوي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې لکه د هورکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چې تا دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایا شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تر سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله، دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سمبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات، دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ساس روستي خبرې به روسته واورم، بیرته به درته راوکر زما. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دای کانکور خو تیر شو، اسموینې اعلان شوې، او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پانتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ضروري دي، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لو بریاو هیله لره چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې باندې شوې، باید هغه لکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی په دې موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریاوو او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، هاته هغه زموږ بې سواد، او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعیا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هریواتا ترازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکې، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لري؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، حج اقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه غوی ته هیلي ورکړي تر څو نه هیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره په پروګرام کې وي او که نه. او هغه لی اکبري تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپل ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و د دې نارینه و حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خصوصا رستې خبرې څه دي تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا زه نه غواړم د نو امیدي خبرې وکم. په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلې وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنی واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسیږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغیزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولی کامیاب اوسیږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغو منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرې نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرمی ساوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا
روپے پکیگی دزڑ شربت او گولے پکیگی مور میں ناروغا زڑی رپیگی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کھاوڑیا ٹکرے پبایا او کھاوڑیا خخکاریگی پاکو جامو کے دے خبرے پا کتابوں کے زمالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بابا دو کھتوائی چدا بابا دو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
وینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 سم پوری مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی وی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت پلار